بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه ده خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. د تهران راډیو له سهارنۍ او ساعتي خپرونې سره زه الیاس خرابیدی سره د ملګرو ساسو درانه حضور ته حاضر سیبیو. نن د سه شنبه ورځ د 1404 لمریز کال د لنډۍ د میاشتې څلورمه نیټه او د 2015 میلادي کال د نوومبر د میاشتې 15 نیټه ده، چې د 1440 قمري کال د جمادی الثانی د میاشتې له څلورمې نیټې سره سمون خوري. قدرمن اوریدونکو، نن به هم خبرونه د ایران او افغانستان سیمې او نړۍ په تازه خبرونو سره پیل کړو. بیا به د سیاسي تبصرې په برخه کې د کډوالو په وړاندې د اروپا د سخت دریځو سیاستونو په باب بحث وکړو. ورپسې به هم د نیمګړې قصې تر عنوان لاندې یوې ځانګړې خپرونې ته غوږ سئ. بیا به هم ستاسو په خوږو پیغامونو او شعرونو باندې مشتمله هر کله راشه خپرونه درته وړاندې سي، چې په دې سره به مو د نن ورځې سهارنۍ او ساعته پروګرام ختم سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.com/ps زموږ د پاڼې درک دی او تاسو کولای سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. همداشان pashto@yahoo.com هم زموږ ایمیل ادرس دی، چې له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه شریکولای سئ. اوس په تهران کې د سهار 4:06 دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز: د ایران د ملي امنیت د شورا منشي پاکستان ته لاړ، د ایران د بهرنۍ چارو وزیر به فرانسې ته سفر وکړي، هند پانګوالو ته د افغانستان امتیازات، د ماشینونو په وارداتو 15 کاله مالیه معافیت او 1% تعرفه، ترامپ د چین د ولسمشر په بلنې سره بیجنګ ته ځي، او په لبنان کې د ایران سفیر ټینګار وکړ چې له اسرائیلي دښمن سره د مقاومت د بهیر مخامختیا دوام پیدا کوي. اوس هم پام وکړئ تفصیلي خبرونو ته. د ایران د اسلامي جمهوریت د عالي امنیت شورا منشي علي لاریجاني د دوه اړخیزو اړیکو او سیمې پرمختګونو په اړه د پاکستان لوړپوړو چارواکو سره د مشورو لپاره 3 ساعته مخکې اسلام آباد ته ورسېدی. لاریجاني نن سهار وختي په نورخان هوایي اډې کې د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار مرسیال آفتاب خان او په اسلام آباد کې د ایران سفیر رضا امیری مقدم له هرکلی سره مخامخ شو. هغه په دغه دوه ورځنی سفر کې د پاکستان سیاسي او پوځي لوړپوړو مسؤلینو سره به ملاقات وکړي. لاریجاني اسلام آباد ته له سفر څخه مخکې په خپل ایکس اکاونټ کې لیکلی و چې نن زه په سیمې د دوست او ورور هیواد پاکستان ته سفر کوم. ایرانیان نه هیروي چې د ایران ضد د سیونیست رژیم او امریکا په 12 ورځنۍ جګړه کې پاکستانی ولس د ایران ولس تر څنګ ودرېدلی و. په اسلام آباد کې د ایران سفیر دا سفر بې ساري بللی او ویلی دی چې د ایران او پاکستان ترمنځ مستحکمې او ازمویل سوي د ورورګلوۍ اړیکې به ستراتیژیک پړاو ته داخل سي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنۍ چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی اعلان وکړ چې د ایران خارجه وزیر سید عباس عراقچی په روانونه کې به فرانسې ته سفر وکړي. اسماعیل بقایی وویل د ایران د بهرنۍ چارو وزیر به په هالند کې د کیمیاوي وسلو د منع سازمان په کلنۍ غونډه کې له ګډون وروسته د فرانسې د خارجه وزیر په بلنې سره پاریس ته سفر وکړي. د بقایی په وینا په دې سفر کې به دوه اړخیزه موضوعات لکه د ایراني وګړي مهدیه اسفندیاري حالت او همداراز سیمیز او نړیوال بدلونونو باندې بحث وسی. هغه له نورو هیوادونو سره د متقابل درناوی په بنیاد باندې تعامل او د هیواد د دریځونو د روښانه کولو او د غوښتنو د بیانولو من جمله د فلسطین او لبنان په خلاف د سیونیس رژیم دوامدار جنایتونه ایټمی موضوع او نور مهم مسایل ته په اشاره سره جواب کړه. د دې سفر پر مهال او له فرانسوي لورو سره د ایران د خارجه وزیر په خبرو اترو کې د اسلامي جمهوریت د دریځونو او د ایران د ولس د مشروع غوښتنو د مطرحو لپاره کاروسی. له دې مخکې د فرانسې خارجه وزارت هم اعلان وکړ چې د دې هیواد خارجه وزیر بارو با لاراقچی سره په کتنه کې د ایټمی موضوع په شمول په بیلابیلو مسایلو باندې بحث وکړي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو وزیر نورالدین عزیزی پرون د هند سوداګرۍ او صنایعو خونې په یوه غونډه کې اعلان وکړ چې افغانستان چمتو دی د ماشینونو په وارداتو 15% مالیه معافیت او 1% تعرفه وړاندې کړي. هغه له هندي شرکتونو څخه وغوښتل چې خپلې تخنیکي ډلې افغانستان ته واستوي تر څو د قانونو اکتشاف پیل کړي. نورالدین عزیزی هندي پانګوال ته وویل موږ به تاسو ته ځمکه درکړو. هغه شرکتونه چې غواړي نوې پانګونی وکړي 15% به د مالیې څخه معافیت ور په برخه سي. عزیزي وویل چې د قانونو سکتور سربیره د افغانستان او هند ترمنځ د کرنې، روغتیا، درمل جوړولو، معلوماتي ټکنالوژۍ، انرژي او ټوکر په برخه کې د ګډو همکاریو لپاره پراخ امکانات موجود دي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزیر زیاته کړه چې د داسې پروژو لپاره د ماشینونو واردونکي هندي شرکتونه به ټیټ تعرفه ورکړي. هغه وویل د پانګونې لپاره د ماشینونو واردونکي هندي شرکتونه به یوازې 1% تعرفه ورکړي. عزیزي هندي شرکتونو ته بلنه ورکړه چې په دې برخه کې لومړني کار پیل کړي. د سرو زرو کان کیندنه یقینا تخنیکي او مسلکي ټیمونو یا مسلکي شرکتونو ته اړتیا لري. نو په پیل کې موږ له تاسو څخه غوښتنه کوو چې خپل ټیمونه واستوئ، دوی کولای سي اکتشاف وکړي او کار پیل کړي. د صنعت او سوداګرۍ د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر وویل چې د هندي پانګوالو څخه یوازنۍ تمه دا وه چې په افغانستان کې ټول کان کیندنې او تصفیه تر سره کړي تر څو د افغانان لپاره دندې رامنځته سي. د طالبانو د سوداګرۍ وزیر له تیرو څو ورځو راهیسې هند ته په خپل سفر کې د دواړو هیوادونو د اقتصادي اړیکو د پراختیا په موخې سره د دې هیواد له مختلفو چارواکو سره خبرې اترې کړي دي. په لبنان کې د ایران سفیر ټینګار وکړ چې د قومندانانو په نشه کول به د مقاومت پر بهیر منفي اغیز ونه کړي او مقاومت به له دښمن سره مخامختیا ته دوام ورکړي. په لبنان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر مجتبی امانی په بیروت کې د حزب الله غورځنګ د شهید قومندان هیثم طباطبایی د جنازې د مراسمو په څنډه کې په یوه مرکه کې وویل موږ به د اسرایلي دښمن په وړاندې د مقاومت لارې ته دوام ورکړو. شهید طباطبایی د یکشنبې په ماښام له خپلو څلورو ملګرو سره د بیروت په جنوبي سیمې زاهیه باندې د سیونیست رژیم د ترهګریز برید په ترڅ کې په شهادت ورسید. امانی د العهد له چینل سره په خبرو کې زیاته کړه دا شهیدان موږ ته قوت راکوي څو مقاومت دوام وکړي. امانی د دې په بیانولو سره چې په لبنان کې د مقاومت په خلاف د بریدونو دوام دښمن ته هیڅ ګټه نه رسوي وویل د قومندانانو په نشه کول به پر مقاومت منفي اغیز ونه لري او مقاومت به له دښمن سره مخامختیا ته دوام ورکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر په پای کې وویل مقاومت د ظالمانو په وړاندې د ولسونو د ارادې په بنیاد ولاړ دی. د امریکا ولسمشر د چین له ولسمشر سره خپل ټلیفوني خبرې اترې ډیرې شي و بلل یو ویل چې د خپل چینایي همکار بلنه منلې او د 2018 کال د اپریل په میاشت کې به بیجینګ ته ورسي او لاغه ورسته به شي جین پینګ هم د رسمي کتنې لپاره امریکا ته راسي. هغه زیاته کړه ما د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره یوه ډیره ښه ټلیفوني اړیکه درلوده. موږ په ډیرو موضوعاتو په ځانګړي ډول د اوکراین او روسیې فینټانیل سویا او نور کرنیز محصولات په اړه بحث وکړ. ترامپ ویل موږ د خپلو بزګرانو لپاره یوې ډیرې ښې هوکړې ته ورسېدو. هغه ادعا وکړه چې امریکا له چین سره پیاوړې اړیکې لري او دا تماس د دریو میاشتو مخکې د کتنې په تعقیب کې ترسره سو. دواړه لوري د خپلو هوکړو د عملي کولو په برخه کې ته پام وړ پرمختګونه کړي. په دې خاطر د چین ولسمشر راته د سفر بلنه راکړه. لدې مخکې اسوسییټډ پریس هم په خپل راپور کې ویلي وو چې دواړه لوري د تجارت تایوان او اوکراین پکړه خبري کړې دي. د دې راپور له مخې د چین ولسمشر ټرمپ ته ویلي دي چین سره د تایوان بیرته یو ځای کېدل له جنګ څخه وروسته د نوي نړیوال نظم مهمه برخه ده. او بل خبر دا چې په عمان کې د افغانستان سفیر حافظ عمر د روسیې له سفیر اولیګ ولادیمیر ویچ لیون سره په لیدنه کې د نړۍ له هیوادونو سره د طالبانو د حکومت په متعادل او اقتصادي چلند ټینګار وکړ. د روسیې سفیر هم د افغانستان اقتصادي او امنیتي ثبات د ټولې سیمې په ګټه وګاڼه او د ګډو همکاریو پر دوام یې ټینګار وکړ. په عمان کې د افغانستان سفیر حافظ عمر د روسیې له سفیر اولیګ ولادیمیر ویچ لیون سره په دې هیواد کې وکتل او د دواړو ښځو همکاریو د پراخولو او د کابل او موسکو ترمنځ د مثبتو تعاملاتو د پیاوړتیا په اړه بحث وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان سفیر د طالبان د حکومت د بهرني سیاست ته په اشاره سره ټینګار وکړ چې افغان حکومت د متوازنې پالیسۍ او اقتصادي پلوه لیدلوري پر بنسټ له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې پالي، رغند همکارۍ او مثبت تعاملات غواړي. په عمان کې د روسیې سفیر اولیګ ولادیمیر ویچ لیون هم د دې چلند هرکلی وکړ او د افغانستان اقتصادي او امنیتي ثبات یې د ټولې سیمې لپاره مهم او ګټور وبلله او د دواړو هیوادونو ترمنځ یې د ګډې همکارۍ د دوام ډاډ ورکړ. دا د نن ورځې خبرونه. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسي تبصره.
قدر منو اوریدونکو، ولی اروپا د کډوالو پر وړاندې سخت دریځه سیاستونه غوره کوي، زموږ د نن ورځې د سیاسي تفسیر عنوان دی، په دې هیله چې تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړئ. جرمني غواړي د پناه غوښتنې او کډوالۍ په برخه کې سخت قوانین عملي کړي او د پناه غوښتونکو شړل یې په ډېر اندازه زیات کړي. جرمني د پناه غوښتنې او کډوالۍ په اړه د سختو قوانینو په لټه کې ده او اراده لري چې د پناه غوښتونکو شړل په ډراماتیک ډول زیات کړي. دا هیواد د روان کال لومړۍ لسو میاشتو کې 9,538 کسان خپلو اصلي هیوادونو ته شړلي دي. دا شمېره د تیر کال په پرتله 13% زیاتوالی ښیي، یعنې هره ورځ شاوخوا 15 کسان شړل کیږي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرینت وایي چې دا تګلاره به دوام ورکړي. کنټرول یو منظم او روښانه دریځ دی چې په کډوالۍ سیاست کې باید عملي سي او دا په شړلو کې هم تطبیقیږي. موږ به دا لاره بې وقفې تعقیب کړو او اوس یې د سوریې او افغانستان په لور د شړلو لپاره چمتووالی نیسو. جرمني په داسې حال کې د کډوالو په وړاندې سختګیري کوي چې څو اونۍ وړاندې بریتانیا یعنی انګلیس هم د پناه غوښتنې په نظام کې پراخ اصلاحات اعلان کړل. د انګلیس د نوي مهاجرت قانون له مخې د دایمي اقامت انتظار له 5 کلونو څخه 40 کلونو ته زیات سوی. پناه غوښتنه اوس موقتي او مشروط ګڼل کیږي. حتی هغه ماشومان چې په انګلیس کې د پناه غوښتونکو له کورنیو زیږېدلي وي د شړلو له خطرې سره مخ دي. دا پریکړې د بشري حقونو د ډلو او حتی د پارلمان د ځینو استازو لخوا د سختو نیوکو سبب سوی. جرمني او انګلیس په حقیقت کې د پناه غوښتنې مفهوم بیا تعریفوي او نوې ضد کډوالۍ سیاستونه یې غوره کړي. دا کار نه یوازې د 1950 میلادي کال د جنیوا کنونشن له اصولو سره په ټکر کې دی، بلکې د زرګونو خلکو رواني او ټولنیز امنیت یې هم له ګواښ سره مخ کړی. په حقیقت کې دا سیاستونه ښیي چې د اروپا د کډوالۍ تګلاره اوس نور پر بشري اصولو او نړیوالو قوانینو نه، بلکې پر امنیتي او سیاسي لیدلورو ولاړه ده. اروپا د نړیوالو کړکیچونو د تاریخي مسؤلیت منلو پر ځای د کډوالو محدودولو او شړلو لاره غوره کړې. اروپا په داسې حال کې د مهاجرت قوانین سختوي چې ډېر کډوال د بېوزلۍ، ناامنۍ، جګړو، د اقلیم بدلون او د هغه پر خوړو او کار اغیزو له امله مجبور سوي چې اروپا ته لاړ شي. په حقیقت کې ډېری دا کډوال د هغو دښمنانه سیاستونو، پوځي لاسوهنو او جګړو قربانیان دي چې اروپایي هیوادونه او متحدین یې په افغانستان، عراق، لیبیا او سوریه کې په جوړولو او دوام کې مستقیم رول لوبولی. په په دې شرایطو کې اروپا ته کډولۍ یو آزاد انتخاب نه، بلکې ډیر وخت د همهغو قدرتونو د سیاستونو اجباري پایله ده چې نن یې خپلې دروازې د پناه غوښتونکو پر مخ بندې کړي. اروپا د مسؤلیت منلو پر ځای قربانیان سزا کوي. دا چلند نه یوازې غیر انساني دی، بلکې د نړیوالو قوانینو خلاف دی چې پر د خطرې سره مخ خلکو ساتنه باندې ټینګار کوي. په داسې حال کې چې اروپایي چارواکي تل د بشري حقونو او آزادۍ د مدافعینو په توګه ځانونه معرفي کوي، اوس د پناه غوښتونکو پر وړاندې خپل ټول شعارونه تر پښو لاندې کړي او تر ټولو ابتدایي انساني حقونه یې هم نه مراعتوي. دا سیاسي تفسیر پای. قدرمن اوریدونکو، د پروګرام له دوام سره ستاسو په خدمت کې یو زموږ سره حمله وسی.
نا تمامه کیسه. عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو، د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د ناتمام کیسه تر عنوان لاندې له یو ځانګړي پروګرام سره زفاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. عزیزانو، دا پروګرام د حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د شهادت د ورځې په مناسبت تاسو ته وړاندې کیږي. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ذکر نورانی عاشق ها، تسبیحات حضرت زهرا، الله اکبر این همه جلا، الله اکبر این همه شکوه، الله اکبر در راه علی فاطمه ایستاده مثل یکو، صلی الله علی فاطمه، صلی الله.
خوګو دوستانو، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د عصمت سیمبل او د پنځون جاری کوثر و. د هغه سترګې د صبر معنا و او د هغه لاسونه د عشق ترجمان و. خو د هغه په مات شوی پهلو تاریخ زخم پرې خود. لمو سره ملګری شي چې د حضرت زهرا سلام الله علیها د هغې مظلومیت په اړه در سره خبرې وکړو چې شهادت یې د هستې په زړه کې یو ابدي داغ پرېښوده. 95 ورځې د رحمت د پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم له رحلت وروسته تیر شوې. یوازې وا د مدینه اسمان بیا تور شو. په داسې یو ورځ د ځمکې له خلکو یوې میرمنې الوت وکړ او ځمکه یې د تل لپاره روښانه کړه. یوه داسې میرمن چې نوم یې پاکوالی، د قربانۍ مجسمه او د کمال لوړوالی تداعي کوي، یعنی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. خوګو دوستانو، نن ورځ زړونه غمجن دي، د هغې بزرګوارې په یاد غمجن دي چې خدای پاک کوثر بللی، چې معنا یې د نه ختمیدونکي نیکمرغۍ او خیر سرچینه ده. قرآن کریم په هرې پاڼې کې د هغې نښه لري. سوره کوثر د دې حقیقت یوازې یوه څرګندونه ده، ځکه چې په الهي آیاتونو کې په مختلفو ځایونو کې د دې بې ساري میرمنې لوړ مقام څرګند دی. شیعه او سنی عالمان هر یو د دې عظمت یوه برخه درک کړې ده. ځینو ویلي دي چې د قرآن کریم په 18 سورتونو کې 10 آیتونه، ځینې 18 او ځینې نور 115 آیتونه
د هغه بزرګواري په اړه دي.
قدرمن اوریدونکو، لوی عارف آیت الله حسن زاده عاملی د قرآن مجید د قدر د مبارک سورې په تفسیر کې لیکلی دی چې فاطمه د لیلۃ القدر حقیقت دی، لکه څنګه چې حضرت امام جعفر صادق علیه السلام وفرمایل، هغه څوک چې پرشتیا فاطمه پیژني هغه د قدر شپه درک کړی ده. فاطمه د نور صورت تفسیر هم ده. د نور د مبارک سورې په اته دیرشم او پنځه دیرشم آیتونو کې یو نور بیان شوی چې افقونه یې روښانه کوي. الله نور السماوات والارض، الله د آسمانونو او مځکې رڼا ده. مفسرینو ویلي دي چې د دې ځلیدونکې رڼا مثال فاطمه الزهرا ده، هغه څراغ چې رڼا به یې تر قیامت پورې نه مړ کیږي. د علي او فاطمه په کور کې د امامت رڼا روښانه شوه. ام هغه کور چې خدای پاک اجازه ورکړه چې پکې د هغه یاد راپورته شي. د اهل سنت و عالم ابن مغازلی هم روایت کړی چې هغه دورې ستوری د معنا په اسمان کې هغه ځلیدونکې ستوری یعنی فاطمه الزهرا ده. هو، هغه د لارښوونې مشعل، د هغه رڼا چې په دوامداره توګه له کوثر تر قدر پورې لمزه کی تر عرش پوری همیشه ځلیږي.
دوستانو، کله چې هغه بزرګوار حجاب اغوسته او د مدینه په کوڅو کې ګرځیده، نو خار به یو بل رنگ اخیسته. مدینه به د پاکوالی او نجابت په بوی کې ډوبیدله. هغه هم هغه میرمنه وه چې سترګو به یې د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم له مبارک زړه غمونه لرې کول، او د خداوند متعال د پاک رسول صلی الله علیه و آله وسلم په ښکلي مخ به یې مسکا راوستله. د خدای پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم راتلونکی لیده او پوهیده چې دا ښکلی ګل به زر د منی موسم تجربه کړي. یوه ورځ د خلکو په منځ کې راغی، د خپلې فاطمه بیبی لاس یې ونیوه او وی فرمایل، ای خلکو، دا زما لور ده. فاطمه زما د بدن یوه برخه، یوه ټوټه، او زما په ځان کې روح دی. چا چې هغې ته ازار ورساوه هغه ما ته ازار ورساوه، او چا چې ما ته ازار ورساوه هغه خدای ته ازار ورساوه. په یو بل حدیث کې پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلام وفرمایل، ای علی، دا زما لور ده. چا چې د هغې درناوی وکړ هغه زما عزت وکړ، او چا چې د هغې سپکاوی وکړ هغه زما سپکاوی کړی دی. د پلار او لور ترمنځ څه ډول اړیکه وه؟ هر کله چې پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها د قدمونو غږ اوریده، نو هغه به پورته کیده. د هغې د سلام کولو لپاره به لاړ. هغه به یې په غېږ کې ونیوله او ویل به یې، زه له فاطمه د جنت بوی احساسوم. خو څه پېښ شول چې دا ټولې لارښوونې، دا ټولې آسماني لارښوونې دومره زر هیرې شوې؟ څه پېښ شول چې د پیغمبر لور، هغه څوک چې شتون یې مدینه ژوندی کړه، د خپل کور د تړلې دروازې مخې ته مظلومه ودرېده؟ هو، د قدرت غوښتنې، دنیاداری او د شیطانانو وسوسې سترګې پټې کړې، او تاریخ د یو داسې جنایت شاهد و چې هیڅکله هم نه دی هیر شوی.
فاطمه زهرا سلام الله علیها د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم لور یوازې یوه جلی نه وه. هغه د خپل پلار لپاره ښوونکې، سلاکاره او ملاتړې وه. د د حضرت بی بی خدیجه کبرا سلام الله علیها له رحلت وروسته کله چې سختی او پر پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم سیوری غوړولې وو، جبرائیل امین یو پیغام راوړ او وی ویل: خدای تاسو ته سلام لیږي، او ویل دی فاطمه د پلرونو مور ده، ام ابیها، یعنی د خپل پلار مور. دغه مقام خود چی زهرا سلام الله علیها د خپل مور زای د روحانی او احساساتی ملاتړ په مقام کې ونیوه، او د رسول الله مبارک خوندی زای و. بیا له حضرت امام علی علیه السلام سره د هغه واده، هغه واده چی په آسمانونو کې تر سره شو او د دوو سپیڅلو نورونو د اتحاد سمبول بو، د دوی له آسمانی مقام سره سره د زهرا او علی علیهم السلام ژوند ساده و. یو کوچنی کور، یو ساده کور، او د خدای رضا د ترلاسه کولو لپاره دوامداره هڅه. دا ساده ژوند په داسې نړۍ کې چې هر څوک د عیش عشرت په لټه کې و، په خپل ځان کې یو لوی درس دی. او د دې پاک پیوند ثمره څلور بچیان: امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام، ام کلثوم او زینب سلام الله علیها، او پنځم محسن چې د سوزیدلې دروازې تر شا سقط شو. د حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د مور رول له فیزیکي زده کړې څخه ور اخوا وو. هغه خپل بچیانو ته له ماشومتوب څخه د قربانۍ زړورتیا او د عدالت سره د مینې کلتور خوونه کوله. هغه هغوی ته د قرآن کریم او د هغه د تفسیر په اړه وویل، او د هغه د آرام او ښکلي چلند سره هغه د خپلو ماشومانو د روزنې لپاره غوره عملی نمونه وه. د حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها تر ټولو لوی علمی او دفاعی میراث د فدکیه مشهوره خطبه ده. هغه خطبه چې د هغه د پلار له رحلت وروسته، یعنی د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په جماعت کې، د هغه د خاوند د مؤمنانو د امیر علی علیه السلام د حق او د هغه د خپل حق په دفاع کې ورکړل شو. دا وینا یوازې د ځمکې دفاع نه وه، دا د امامت او ولایت د مقام دفاع وه. د فدکیه خطبه د عقیده، د اصولو، د نبوت، د فلسفه او د قرآن مجید د تفسیر لنډیز دی. په دې وینا کې حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها په ښکلي ډول په ګوته کوي چې اهل بیت علیهم السلام د نجات او ژغورنې کښتۍ دي، او د هغوی پیروي د خوښۍ کور ته د رسېدو لاره ده. دا خطبه د ملت لپاره د ویشتیا او بیدارۍ غږ و چې د اهل بیتو رښتینی مقام هیر نکړي، خو بیا هم ځینو هیر کړ او خپل واک شیطان ته ورکړ.
ایام شهادت دردانه اهل بیت فاطمه زهرا سلام الله علیها، صدیقه طاهره، که این روزها ایام شهادت اون بزرگوار امیرالمومنین، این روزها با دل شکسته، با سینه پر از غم، با عزیزه خود وداع میکند.
رسید بالا سر فاطمه اش، با القاب صدا زد جواب نداد. ای دختر کسی که زکات رو با گوشه رداش میبرد در خونه بیچارا، ای دختر رسول خدا، مادر حسن، مادر حسین، مادر زینب، خانوم جان، جواب نیومد، چشا باز نشد. بابا با من علیم.
ودیعه گرانبهای پیغمبر رو به او بر میگردانه. دل امیرالمومنین پر از غم است. اما اراده او و همت او مطلقاً کاستی نگرفته است. این درس برای من و شما. گاهی دل از غم مالامال می شود. هست از این قبیل قضایا در زندگی انسان، چه زندگی فردی چه زندگی اجتماعی، اما عزم و اراده باید راسخ بماند، گام باید محکم برداشته بشود. غمهایی هست که کوه‌ها رو میشکنه، انسان مؤمن رو نمیتوانه بشکنه، راه رو باید ادامه داد.
چشم عاشقا شده دریا، روزه بعد نماز ما، تسبیحات حضرت زهرا، سبحان الله باغ بهشت و گل، سبحان الله از لحظه غروب، سبحان الله پیش چشم علی، آیه های کوثر شده کبود. صلی الله علی فاطمه، صلی الله علی فاطمه، صلی الله علی فاطمه، صلی الله علی فاطمه.
خوګو دوستانو، د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها د شهادت کلیج په مناسبت یو ځل بیا درته تسلیت وایو، او تاسو هم په نیومن خدای سپارو.
خدای مو ملشه.
هر کلا راشا،
پنامه ده هغه خدای می دا بیان دی چې اونو می پنومونو کې سبحان دی، د لوی پتمن او نیامن خدای پنامه. د تهران رادیو د پښتو خبرونه د هر کلا راشه ګولبن عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنی. هیله ده چې روغ رمټ پیاست، او په نننی هر کله راشه پروګرام کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
امان الله زمانی
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. عزیزانو، په دغه هر کله راشه پروګرام کې په لومړي سر کې د حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د شهادت په اړه تاسو ته تسلیت وړاندې کوو. هیله ده چې د دې پروګرام تر پای پورې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
ډیر مننه غلی فاطمی، زه هم تاسو او ټولو ګرانو اوریدونکو مینوالو ته د زړه له کومې سلامونه وایم، او همدارنګه د همدې مناسبت په تړاو ټولو ګرانو اوریدونکو او تاسو ته هم تسلیت وایم، او هیله کوم چې زموږ ټول قدرمنه او خواږه ملګري به انشاءالله د سلامتیا په جامو کې پټ او د خپل هر کله راشه د ګلبن خوندورو څپو ته نستوي
انشاءالله،
او د خپل خوګو ملګرو مینناکو خبرو ته به غوږ نیسی. نو غلی فاطمی، په هر کله راشه پروګرام کې د نویو ګلانو د شامل دو لپاره د واتس اپ د ګروپ شمیره هم ګران اوریدونکو ته وړاندې کوو، په دې هیله چې له خپلو نورو ملګرو او همدارنګه خپلوانو دوستانو سره هم شریک کړي. نو دغه شمیره دې ځان سره یادښت کړي. شمیره ده 0091 9 شپږ شپږ 4 5 شپږ شپږ 3. همدارنګه پا pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل یا برېښنالیک ادرس دی، او تاسو په دغه برېښنالیک کې خپلې لیکنې او همدارنګه غږیز پیغامونه هم موږ ته رالیږلی شئ. او parstoday.ir/ps او همدارنګه iranradio.ir/ps زموږ ویب سایټونه دي چې تاسو پکې بیلابیل خبرونه، سیاسي تفسیرې، مرکه او همدارنګه ادبي، کلتوري او دینی مطالب لوستلی او ریدلی او همدارنګه کتلی شئ. نو اغلی فاطمی، که ستاسو خوښه وي دلته به یو لنډه شاندمه وکړو او بیا به راوګرځو د ګرانو اورېدونکو رارسېدلو لیکونو ته. مگیر از سرم سایه چادرت را، پناهی از این خیمه بهتر ندارد، پناهی از این خیمه بهتر ندارد. چادرت را به تکار، روزی ما را به فرست، ای که روزی
قدمونو ویدونکو یو ځل بیا هر کلی کو زمانی صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست، نن دوشنبه د جمادی الثانی د میاشتې دریمه نیټه چې د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د ګران لور او د بدن د ټوټې د حسنینو د مور حضرت بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها، څنګه چې ما په سر کې ویل، د شهادت کلیزه ده. په دې مناسبت د تهران رادیو ټولو کارکونکو د رسول الله مبارک د آل بیت علیهم السلام مینوالو ته په تیره بیا تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د زړه له کومې تسلیت وړاندې کوي.
بلکل بلکل، همداسې ده. بس ډېر مهمې پیښې ته مو اشاره وکړه غلی فاطمی. کله چې د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د ناروغۍ په بستر کې پروت و، نو حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها د چې هغه بزرګوار په خوا کې ناسته وه، ډېر زیاته
ژړېدل.
نو رسول الله مبارک ورته وفرمایل، ګرانې لورې مه خفه کیږه، په اهل بیتو کې به ته لومړنی شخصیت وي چې له ټولو مخکې او ډېر ژر به په جنت کې له ما سره یو ځای شي.
بله.
نو بیا تر یوه حده بیبي بزرګواره آرامه شوه. نو په تاریخ کې هم لیکل شوی چې د ځینو قولونو په اساس د رسول الله مبارک له رحلته 15 ورځې وروسته، او په ځینو نورو قولونو کې تر 15 ورځې وروسته، حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها له دې نړۍ سترګې پټې کړې.
نو تاریخي زماني صاحب چې د پیغمبر اکرم له رحلت وروسته په دغه لنډ شان عمر کې پر بیبي بزرګوارې ډېرې بوژنوونکي او نه زغمونکي پیښې رامنځته شوې، چې حتی په ځینو موردونو کې اصلا د زغملو وړ نه وې. له بده مرغه د رسول الله بزرګوار له رحلت ډېر ژر وروسته د هغه مهال مسلمانانو د اهل بیت علیهم السلام په تیره بیا د حضرت بیبي فاطمه زهرا عظمت او احترام چې پیغمبر اکرم په ډېرو حدیثونو کې بیان کړی دی هیر کړ، او ځینې داسې پیښې رامنځته شوه چې ډېرې دردونکې وې.
بلکل بلکل، همداسې ده غلی فاطمی. په یوه مناسبت کې د اصحابو په ټول کې د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی، ای خلکو، دا زما لور ده، فاطمه زما د بدن یوه ټوټه او زما په بدن کې د روح په شان ده. چا چې هغې ته ازار ورسوه لکه چې ما ته یې ازار رسولی وي، او چا چې ما ته ازار ورسوه هغه خدای ته ازار رسولی دی. په بل حدیث کې مغلی فاطمی حضرت رسول فرمایي، ای علی، دا زما لور ده، چا چې د هغه درناوی وکړ هغه زما عزت وکړ، او چا چې د هغه سپکاوی وکړ هغه زما سپکاوی وکړ. چې زما سپکاوی د خدای سپکاوی دی.
واقعی تاریخ ځینې ډېرې کیسې لیکلي. ډېره د حیرانتیا خبره ده چې د پلار او لور ترمنځ دا څه ډول اړیکه وه. هر کله چې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د بی بی فاطمه زهرا د تلو په وخت د قدمونو غږ اورېده، نو هغه بزرګوار به پورته کېده. د هغې وخوا ته به د سلام کولو لپاره تلو، هغه بی بی به غېږ کې ونیوله او ویل به یې چې زه له فاطمه څخه د جنت بوی
احساسوم. بالکل بالکل همداسې ده اغلې فاطمې. نو ډېره د حیرانتیا خبره ده چې انسان نه پوهېږي چې بالاخره څه پیښ شول، چې دا ټولې لارښوونې، دا ټولې آسماني لارښوونې دومره ژر هېرې شوې. څه پیښ شول چې د پیغمبر اکرم لور هغه څوک چې شتون یې مدینه ژوندۍ کړه، د خپل کور د تړلې دروازې مخې ته مظلومه ودرېده. هو، د قدرت غوښتنې، دنیاداری او د شیطانانو وسوسې سترګې پټې کړې. او تاریخ د یو داسې جنایت شاهد و چې هیڅکله نه دی هېر شوی. او حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها په خپل کور کې د ولایت او امامت په دفاع کې بالاخره ټپي کیږي، او څو ورځې وروسته د حضرت رسول د حدیث په اساس له دې نړۍ سترګې پټوي او له خپل پلار بزرگوار سره په جنت کې یو ځای کیږي.
موږ هم په دې اړه قدر منو اوریدونکو ته بیا هم تسلیت وړاندې کوو. زماني صاحب خو زموږ یو څه دغه شو د خبرې ډېرې اوږدې شوې، نو زه خپل د قدر منو اوریدونکو لیکنو او پیغامونو ته
بالکل بالکل
نو کستاسو خوښه وي زو به د جمیل حسین مداحي به واورو.
بالکل په همدې ځای کې د جمیل صاحب مداحي اورو.
یو جالی وکسم مدین کھلے وطن، خدا یا دم دے ارمان، خدا یا دم دے ارمان. یو خواتا گمب دے خزرا دے، بل خواڑا کبر د زہرا دے. یو خوا تا گمب دے خزرا دے، بل خوارا کبر د زہرا دے. یو خوارنا بل خوا تیارنا کبرستان، خدا یا دام دے ارمان، خدا یا دام دے ارمان. یو جالی وکسو ما دین خلائے وطن، خدا یا دام دے ارمان، خدا یا دام دے ارمان.
ډیر ښه ده. هم زموږ د قدرمن جمیل حسین صاحب چې د مشهد کلونه دي، په دې مناسبت یو منقبت را لېږلې چې ډیر ښه منقبت و او ډیره ډیره مننه کوو. البته د نن ورځې پروګرام د حضرت بی بی فاطمه زهرا د شهادت د تلین ورځې ته هم ځانګړی دی. خو بیا هم د قدرمنو اوریدونکو لیکنې را اخلو چې زموږ سره څه را شریک کړي. دا هم زموږ یو تکړه او قدرمن اوریدونکی او شاعر ښاغلی عبدالوهاب غیرت صاحب دی چې موږ ته یو شعر را لیکلی او لیږلی دی.
بله.
وایي چې غیرت صاحب وایي چې لکه ناروغ چې هیڅ قرار نه لري، همداسې سخت ورځ یار نه لري. آه د مظلوم دی چې آسمان لړزوي، ظالمان گویا هیڅ آزار نه لري. نوایي چې مینه څه ده، مینه ته ژمن دی بل لار نه لري. هلته ور درومي، هلته زړه کا سکون، چرته چې امن شتون وي مار نه لري. وهاب غیرت هم خ دارن سړی دی، چا ویل چې دا سړی به دار نه لري.
بس غیرت صاحب خو هیڅ دارن نه دی. ان شاء الله چې تل دی همداسې غیرتي اوسي، لکه چې ځان ته د غیرت تخلص هم ورکړی. نو بیا هم ډېره زیاته مننه کوو او په زړه پورې شعرونه په تمه یو چې همیشه همکاري وکړي او همدارنګه کوي. نو آه د مظلوم دی چې اسمان لړزوي، ظالمان ګویا هیڅ آزار نه لري، نو خدای پاک دی د ظالمانو کور داسې وران کړي چې لکه څنګه د مظلومانو کورونه ورانوي. خدای پاک دی خپل انجام ته ورسوي او پر مظلوم او بې څوکه خلکو دی لا زیات رحم وکړي. نو د عبدالوهاب غیرت صاحب څخه بیا هم مننه کوو چې ډیر په زړه پورې او همدارنګه ښکلي شعرونه همیشه را لیږي. نو کورې ودان. نو اغلی فاطمی که دې خوښه وي دلته به څه وکړو، یوه لنډه دمه وکړو او بیا به هم راوګرځو د خپلو قدرمنو اورېدونکو لیکونو ته. دوستانو بیا هم تاسو ته په هر کله راشه پروګرام کې ښه راغلاست وایو. دلته هم راځو زموږ یو تکړه ملګری او قدرمن اوریدونکی محسنی صاحب یو لیکنه را لیږلې چې ستاسو سره شریکو. محسنی صاحب وایي اغلی فاطمی وایي د ته ویل کیږي چې د خپل ټاټوبی وساته، خو ټاټوبی یې د جګړو په لمبو کې لاهو شوی. د ته ویل کیږي چې په غونډیو کې سندرې ووایه، خو په غونډیو کې د ډزو غږونه لوړ دي. د ته ویل کیږي چې سر پورته کړه، خو د ظلم تقدیر یې اوږدې پیړۍ ځپلی. سره له دې پښتون لا هم د غرور، وفا، جرأت او مینې توده لمبه ده. د ته په زړه کې داسې یو اور بل دی چې ظلم یې ماتولی نشي.
واقعي محسنی صاحب چې د پښتون د پښتونولۍ ډېر په زړه پورې انځور دی وړاندې کړی، موږ ستاسو څخه مننه کوو. البته زیات به څه ورباندې نور نه غږیږو، نو دغه مطلب به د خپلو قدرمنو اورېدونکو لپاره لکه نورو مطلبونو پرېږدو چې ورباندې رڼا واچوي او خپل نظرونه د دغه ادبي ټوټې په اړه او چې محسنی صاحب را لېږلی موږ ته اعلان کړي.
بله بله.
نو زه د قدرمنو اورېدونکو نورو
یو بل غږیز پیغام هم لرو. اغلی فاطمی،
دا غږیز پیغام چې زما په خیال چې عبدالوهاب غیرت صاحب دی.
بله.
نو پیغام یې اورو چې موږ ته څه وایي.
بالکل.
ما محتاج مکړې د چا، زه محتاج مداستا، د خالق ته مې مولا، ستا ولور ته مې کتا. ما محتاج مکړې د چا، زه محتاج مداستا، د خالق ته مې مولا، ستا ولور ته مې کتا. نور مې څه پوسوت کې نشتا، نه لرم بل سودا. نور چاپ سوت کی نشتا، نہ لرم بل سودا. تشو تا تمین ولی واڑ لاس دی پدوا، تا خالق تم مولا، ساوا نور تمی کتا. یم تر چوبا حسیستن، یم تر چوبا بی پروا. یم تر چوبا حسیستن، یم تر چوبا بی پروا. والی ورکرانا مزل دیران شتا.
منن قدرمن غیرت صاحب دیر پزر پوری من قبط را لگلی دی. ما محتاج مکړی د چا، زه محتاج یم دستا. نو واقعی لپاک خدای ته باید لاس په دعا شو چې موږ ټول دی د هیڅ چا محتاج نه کړی او یوازې له خدای پاکه د خپلو اړتیاو د پوره کولو هیله لرو. نو غیرت صاحب ډیره مننه. البته غیرت صاحب دغه منقبت د ښاغلي سلارزی صاحب په غږ را لیږلی دی. نو سلارزی صاحب هم ډیره ډیره مننه چې په زړه پورې غږ سره یې دغه منقبت موږ ته ډالۍ کړی. نو د غیرت صاحب او هم د سلارزی صاحب څخه مننه کوو. الله پاک مو په غږ او قلم نور هم رحمتونه نازل کړه او د سلامتیا په جامو کې پټو اوسئ.
زمانی صاحب، د ټولو قدرمنو اوریدونکو څخه مننه کوو چې په هر موقع له موږ سره خپل شش مطلبونه او شعرونه رالیږي، او د نن ورځې په مناسبت هم را سره ښه مطلبونه شریک کړي دي. نو قدرمن اوریدونکي، زموږ یو بل تکړه اوریدونکي قدرمن شاعر او ادیب ښاغلی حاجي صاحب واجد الله یو ډیر په زړه پورې مرثیه د نن ورځې په مناسبت رالیږلې ده، موږ هم اورو.
نو دا چې مخکې مو یادونه وکړه، اغلی فاطمی مناسبتي پروګرام دی. نو دا مرثیه دي هم ګران اوریدونکي واوري.
تروانا شوالی مورے مجھ چاہتا پھر خلوص زندگی مشوالا گرانا ڈر ارمان دی گرانی مورے مد چاہتا پر خلو تروانا شوالے مورے مد چاہتا پر خلو تروانا شوالے مورے مد چاہتا پر خلو دمو کور مغان شل شم دانونا ڈر ارمان دی گرانی مورے مد چاہتا پر خلو تروانا شوالے مورے مد چاہتا پر خلو تروانا شوالے مورے مد چاہتا پر خلو دیر ظلمونا درنے وشو
ډیر مننه کوو د قدرمن محترم حاجی صاحب واجد الله څخه چې دغه مرثیه موږ ته رالېږلې. ان شاء الله تعالی چې په بل پروګرام کې د قدرمن اوریدونکو شعرونه او نور مطلبونه چې دا ځانګړی مطلب په اړه نوي تاسو ته وړاندې کوو.
بله بالکل همداسې د غلې فاطمه بس دوستان دی کولی شي چې زموږ سره خپلې کیسې شعرونه ټوکې جالب مطلبونه حدیثونه او خپل متلونه کولای سي شریک کی په واتس اپ کې همدارنګه په ایمیل ادرس کې. نو بس ان شاء الله موږ به هم دوی ته بیرته ډالۍ کړو. نو د څکو غلی فاطمه
نو په همدې ځای کې د قدرمن اوریدونکو له حضور اجازه اخلو
او دوی او همدارنګه ټول قدرمن اوریدونکو په لوی او بخون کې خدای سپارو. Thank you.